Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1409 نیوی د هوت 22مه او د میلادی 2021م د مارچ 12مه. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوی طرحه یو فرصت بولی. د آزادی رادیو په روانه خبری مجله کې د یو نور موضوعاتو تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واوري. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د 215م اتل قلو اردو تایید کړی چې د دې قلو اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلو اردو د رستیزوال بری جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپای تیر شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو هیڅ جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له ازادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه. د وویل
Unfortunately, India has been engaged.
لپاره مرغه هند افغانستان له خاورې او ځینو عناصرو څخه پاکستان ته د ځینو ترورستي ډلو په وسیله د ترورستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوای ډیلای او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پرلپسې تورونه لګوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپله خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلوالې روزي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند، پاکستاني طالبان او بلوس بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روزي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د روانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې لخپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوش اوغلو سره په ګډه خبری غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې برعکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
ايضا مشكورين في
مغلق بلو روسي دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استاذ هم وربللې. د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دا را زیاتونه وکړه چې د دوحه او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسایلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 1545 منډې وکړې، په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلی وو. سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکوي چې د سیالي لوبډلې لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دوو ټیسټ لوبو لومړی زیمبابوې ګټلې وه. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه دا د جرمنی لپاره هیله بخون کې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم پکې حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه یې څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د ده د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅه کې اسرائیل خفه کړي. د ولسمشر بایډن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیل سره تماسونه زیات کړي. شاغل سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې او تفصیلي خبرې کړې وې. اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت ارزونه د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تاییدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې لا خوندي او لا غزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو ډوز تطبیقیږي. تاسو ازادي رادیو اورئ. اسمت څاروانیم د خبرونه د په د خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان په خوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه په دې خبرونه کې اورئ. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیښنه لري. له الکترونیکی تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړۍ ولسوالۍ د غزولې وایي په ولسوالۍ کې د سانتیا رامنځته کړې وایي.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړېدو ده.
موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړه شوه. د دوکانداران د موټروانان د تکلیف په تخلاص
د زیمبابوې د کرکټ لوبډله نن بیټنګ ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوی طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کړه. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کیدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. د اندېښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو ته کار کوو او دا تهدیدات چې دی کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ور
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې شوې خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 5 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنۍ ښځینه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلقلی خلوتګر وایي چې په افغانستان کې 10% خزینه خبریالانه پر رسنیو کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو 30% خزینه خبریالانه جوړوي. دا ښکاره کوي چې تر دې د حمله کوونکي خزینه خبریالانه هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکاره کوي چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې 10 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې 4 یې مېرمنې وې. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمان په چاودنه کې ووژل سو.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونه د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د وروستي لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرحه اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوی ادارې بلاخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې ایښې وه. د خبرونې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چار وزیر انتونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یوه لیک کې خپله طرحه وړاندې کړې چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کېدو سره مرسته کولی سي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. په دلی کې د لمړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه یاده سوی چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوي ورځو کې د تاوتریخوالي د کمېدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد سوي دي. یو شمېر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لهن عامرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره له دې چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي، خو د موقت حکومت طرحه یې په کلکه رد کړې ده. یوروشیا خپرونې لیک کې که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغو هیوادونو د یوه غړي په توګه رامخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي، خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یوه ساده دلیل قانع نه سي، ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یوه برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږ دي. د ډیلي له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ وه او وي به.
په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کوي. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زه بس محمد استاد یم. دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار موږ شان زبر ته بېدل. شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې مو شان به په 15 شپې نه شپه اوښتلی. دومره مشکلات یې موږ ته جوړ کړی و. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړ شوه. د کارداران د مچوانه د تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکو وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکو او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزو کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په دا سړک چې په پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک هم و دوړې وې. بله مسکر مسلمانه وسه په تکلیف وه. اوس دا سړک جوړ شي بله مسلمانانه په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دوکاندارانه په حساب کېږي او دا ډېر ښه کار شو. د موږ د کندهار لپاره د خلکو لپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمينه برابره سوي. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سميږي. موږ ډیر خوشاله یو په دا کار چې موږ دا کار پیدا شي. موږ به خابې کار او دا سړک شروع شوی دی. زه دا په کار اختیم الله له ګوله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس د رغونې چارې 80% پای ته رسیدلې او په راتلونکو یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1022 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر الکترونیکی تذکیرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکیرو به نور نه ورکوي. د دې پریکړې په اړه ځینې خلک خوشبيني څرګندوي خو ځینې اندېښته. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي، خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برښنایي تذکیرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پرېکړه کې د پاسپورټ ویش او جوړول د کاغذي تذکیرو له مخې ممنوع اعلان کړي دي. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورټ په برښنایي تذکیرو ورکول کېږي، خو د دغې پرېکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بېلابېل نظرونه لري. خالد مومند وایي دا ګام په راتلونکي کې د افغانستان په برښنایي کېدو مثبت اغېز لري.
موږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکیرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تایید لپاره به بیا یو بل جنجال او د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبتری جوړ شوی و. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بادام احمد زی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی، خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای، په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاست ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکي تذکره، نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورټ را جوړ کړي ځان لپاره، دا به په ولس باندې فشار وي.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پرېکړه یوازې په کابل ښار کې د عملي کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرېکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو، هغه دا ده چې پاسپورټ ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورټ ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورټ ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 ته رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار پوځي واکمنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه پوري کړي دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو په محل د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د 6 لک امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولی دی. د میانمار د پوځ ویان برید جنرال ژاو مینتون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي، پرون پنجشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو په راوروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند 3 تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلي وو. په میانمار کې له پوځي کودتا پر راوروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهره چیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 6 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهره چیان پر سر په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره بې وسلې خلک په نښه کوي او له مخکې پلان شوي وژنو ته یې مخه کړې. د برما پوځي کودتا د ټولې نړۍ په کچه له پراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوې او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولي دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پوځ ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلۍ شوې دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. دې لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېده. د دې سیالۍ په اړه احمد شکبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره غږېدلی او لومړی ورته ویلي دي چې افغان بیټسمنان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې شونه لیدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د شلو بېدو دلیل
پدې کې لوبغاړو ټول احتیاط څخه کار واخیسته او ډېر خبرې بدل نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدی چې خبرګ سلیزه کړې ده د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې لوبغاړی د سپدې میډل اوردر کې لوبي چې هم در اساس خر افغان یو سل څلور شپې ته منډي وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل اوردر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې توره په هم کوه ته وکړو چې خلو به وکړي. خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې برګ سلیزه وي یا 200 منډه جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر ځوان هم یو سل تلوش پته منډې جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کمې لوبې تر سره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارټنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د لوبي توس لسنه زره ګوري که څه هم درې ورځې د لوبي پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تاسو پورې لوبه باندې ده کوم وکټ له لاسه ور نه کړ. څنګه افغانان باید څومره تم او هیله لدی لوبي ولري؟
افغان لوب ته پاتې به هڅه کوي چې زیمبابوې ته په هونکي پرېږدي چې 500 لخمو له تزانو راځي لاګي کوم مونډ څخه وسوځوي اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به تو په چونکی پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان داخل په میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه انګلیزو کې